نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. نن من شاء الله منغا سورة نور آية نمبر يودر شموايو نننی چې کوم آیات دی نو د ټولو نه مخکې مو دا دعا ده د الله تعالی نه چې اے الله، نن چې کوم آیات وایو نو دا زمونږ په حق کې حجت جوړ کړه، زمونږ خلاف حجت مه جوړوه. الله تعالی دې زمونږ د ټولو ښځو دپاره په دې باندې عمل کول آسان کړي، آمین یا رب العالمین. او دا هغه حکم دی چې په دې کې ډېر غټ امتحان دی زموږ د ټولو ښځو لپاره. د سړو امتحان مختلف دی، هغوی ته خو ویلی شي چې حلال خوری، سود دی، رشوت دی، دا نمونه خبرې دي. د دې خبرو نه ځان بچ کوئ. ظاهره د سړي جابونه کوي نو دا احکاماتي هغوی له ورکړي دي، لیکن د ښځو دپاره چې کوم امتحان والا آیت دی هغه دا آیت دی یو دیرشم، دا زمونږ د ټولو دپاره امتحان دی. د دې آیت د ویلو نه پس ټوله معامله به مونږ ته کولاو شي او په کار ده چې کولاو شي. دا سورت یو ځل بیا د شروع نه دوباره وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات. په دې سورت کې چې کوم آیتونه دي نو هغه ښکاره دي او واضح دي. بین هغه سیستوایی چې هغه بالکل صفا وي، کلیر وي. نو که زمونږ په ذهن کې سو کنفیوژن وي نو هغه هم په کار ده چې لري شي، که شکونه وي نو هغه په کار ده چې لري شي. او دا سورت نازل کړو مونږ او فرض کړو مونږ، یعنی د دې احکامات مونږ فرض کړل. نو دای په شروع کې تاسو ته وویل ځکه چې ډېر خلک وایي چې دای کوم ځای لیکلی دي چې دا آیتونه فرض دي. نو په اوله کې ویلی شو چې دا ټول آیتونه فرض دي او په دې کې هر څوخه په صفا او ښکاره طریقه سره بیان شوي دي. څوک دا نشي ویلی چې زه په دې نه پوهیږم. او قرآن ته فرقان په دې وجه باندې وایي چې دا حق او باطل واضحه کوي، رښتیا او دروغ جدا جدا کوي. اوس چې مونږ ته د حق پته ولګي نو زمونږ به تسلي وي، زړه به مو مطمئن وي چې مونږ په حق باندې یو، چې مونږ په صحیح لاره باندې یو. او چا چې تر نن ورځې پورې عمل نه دی کړی نو هغوی دې دا سوچ وکړي، هغوی دې غلطه لاره پرېږدي او صحیح لارې ته دې راشي. ټیک ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل او اوایا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی فرمایل چې اے نبی تو اوایا. چا ته اوایا؟ للمؤمنات، مؤمنان خزو ته. دلته دې مؤمنان خزی توجه وکړي، هغوی دې غور وکړي چې دا حکم د چا را روان دی؟ د الله تعالی. او د چا په ذریعه ورکړی کیږي؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه. د الله تعالی حکم هم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره هم ده. هسې خو ټول قرآن مجید په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، خو دلته په تاکید سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شوی دی چې تو په خپله ووایه. نو د الله تعالی حکم هم دی او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم هم شو. د ټولو مؤمنانو ښځو دپاره دی دا حکم، چونکه دا خبره مونږ ټولو ښځو ته شوي ده نو دا مونږ ته ډېر په غور سره اورېدل دي. راځئ چې اوس وګورو چې په دې حکم کې دیسو. اوله دا چې یغضض من ابصارهن، خکته ساتی تاسو خپل سترګې، ای خزو تاسو خپل نظرونه آزاد م پرېږدئ. د کومو سیزونو نه چې الله تعالی موږ منع کړي یو، نو هغې ته مه ګورئ. د ښکته کتلو نه مطلب دا نه دی چې کله تاسو په لارې باندې ځئ د سیزونو سره ټکرې خورئ، چې په قرآن کې راغلی دی چې نظرونه ښکته ساتئ، یعنی هغه سیزونو طرف ته مه ګورئ د کومو سیزونو نه چې تاسو منع کړی الله تعالی. خبره ختمه شوه. اوس ګورئ، بعضی وخت په غلطۍ باندې د انسان سترګې په یو داسې سیز باندې پریوزي چې انسان هغې ته کتل نه غواړي، سو تصویر داسې راشي یا په چا باندې نظر ولګي، نو هغه به څه کوي؟ د دې مطلب دی چې زر خپل نظر د هغه سیز نه لرې کړئ، نظرونه ښکته کړئ. چې په کوم ځای کې خلکو ته اټریکشن محسوسیږي، نو د هغه ځای نه نظر لرې کړئ، او په داسې ځای باندې نظر مه اچوئ چې حرام ځایونه وي، سینز وي، فلمونه وي، ډرامې وي، که انټرنیټ وي، هر څوک وي. نو د ښځو په غدې بسر کې څه سو راځي؟ نو یو دی په اراده سره، یعنی په قصد باندې نه ګوري. جنکۍ وایي چې فلانی هلک ډېر ښکلی دی چې وګور ورته، نو اوله دا چې د ارادې سره خو بالکل مه ګورئ. دویم دا چې که نظر مو پریوزي، نو زری اخوا کړئ. دریم دا چې د چا سطر طرف ته مه ګورئ، کو هغه بنده ته پته وي او که نه. د سړي څومره سطر دی؟ د نوم نه واخله د پنډۍ پورې، نو پنډۍ پکې شامله ده. دې ځایونو ته مه ګورئ، کو ډاکټر وي یا کو د چا د مرض سو مجبوري وي، نو هغه جدا خبره ده. د عام حالاتو خبره کومه. سلورم، په مجلس کې مخامخ مه کینئ، لکه په میز باندې چې خلک مخامخ کینی او په یو بل باندې مخامخ نظر پریوزي. زموږ په فنکشنز کې خلک کارډونه ږدي چې په دې ټیبل باندې به فلانی فلانی فیملی کینی، او چې تاسو هلته کینئ نو مخامخ درته سړی ناست وي، نو داسې مه کوئ. پنځم، دغه شان که په لاره چرته ځئ او سړی جایزې لوبې کوي، ستاسو نظر پرې پریوزي، نو ګناه نشته. شپږم، او په کور کې د ضرورت په وجه څوک زیرازي، نو په داسې کتو کې ګناه نشته. ټیک ده، د ښځو دپاره لږه شان آسانتیا، یعنی نرمي شته. د سړو دپاره هیڅ داسې نرمي نشته. او وجه څه ده؟ ځکه چې د سړو دپاره د پردې حکم نشته، ځکه چې سړو ته په ښځو کې ډېر زیات اټریکشن ښکاري، ځکه ښځې له د پردې حکم ورکړی شوی دی او ښځې دومره نه اټریک کیږي سړو ته، نو ځکه د سړو دپاره د پردې حکم نشته. او په دې وجه باندې سړو ته ویلی شوی دی چې تاسو خپل نظرونه لاندې ساتئ. اوس سوچ کوئ چې د ښځې دپاره د پردې حکم نه وي، نو د هغې دپاره خو به ډېر مشکل وي چې هغه د خپلو نظرونو حفاظت وکړي. دلته اولنی حکم د نظرونو بچ کولو دی. اوس دلته تاسو یو خبره نوټ کړئ. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په اوومه هجري کې د حبشیانو یو وفد راغلی و مدینې ته، او په مسجد نبوي کې هغوی یو تماشه کړې وه. نو حضرت عائشه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ځان سره راوستې وه چې ته وګوره. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته ولاړه وه او تر هغې پورې تماشه کتله چې تر څو پورې د هغې زړه نه و مړ شوی. نو مطلب دا دی چې د یو خاص حد پورې د کتو اجازت شته، لیکن هلته نظر اچول صحیح نه دي چې کوم ځای فلمی هیروز وي او په هغې کې تاسو ته اټریکشن محسوسیږي او یا درته ښه ښکاري. نو اوس دا به چاته پته لګي چې اټریکشن پکې دی او که نه، یا خبر تخکاری او کنه. نو دا هر کس ته د خپل زړه نه پته لګي. نو چې کله داسې فیلینګ راشي، نو د هغه ځای نه نظر لرې کول دي. داسې نه ده چې ښه را تخکاري چې نور وګورم، نه. یو روایت بیانیږي چې عبدالله ابن مکتوم چې و، چې هغه کله راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ازواج ته وی چې تاسو ترینه پرده وکړئ. هغوی وی چې موږ ولې پرده وکړو؟ دی خوړون دی. نو ورته وویلی شو چې تاسو خوړندې نه یې. نو دا روایت ضعیف دی. ټیک ده، یعنی دا صحیح نه دی، داسې نه ده. ښځې بیا هم آزادي نه دي چې کوم ځای ته کتل غواړي نو کتی شي. نو د خلکو په کورونو کې کارونه مه ساتئ، چې د چا کره څوک زی راځي او یا چا ځان تیار کړی دی او بهر ته وځي. ګاونډیان همیشه دا کار کوي ځکه چې یو بل ته نږدې وي، نو دا خبرې پکې ډېرې وي. دغه شان په فیملیز کې دا شی ډېر وي، د یو بل تماشې کوي چې کوم بنده کم خوا لاړو، د کوم ځای نه راغی. نو دا سیزونه اسلام نه خوښوي، د دې سیزونو اجازت نشته. په دې باندې هم خپل نظرونه ښکته ساتئ. ځینې ښځې د خاوند د قهرولو یا سوځولو لپاره وایي چې زما خاوند جینکو ته ګوري نو زه به هم هلکانو ته ګورم، حالانکه هغو ته خپل جواب ورکول دي او تاسو ته خپل. دا د هیچ چا دپاره هم مناسب نه ده. نو لکه څنګه چې د سړو دپاره اولنی حکم دی چې د خپلو سترګو حفاظت کوئ، نو دغه شان ښځو ته هم د سترګو حفاظت کول دي. نو هغه دا نشي کولی چې فلمونه وګوري چې زه خو ښه یم نو دا کتی شم، یا زوی واده شوی یم نو زه به وګورم، یا زما دپاره څو خبره نه ده، یا زما عمر اوس ډیر دی زه کو کتل غواړم نو ټیک ده. دا هم ټیک نه ده. نو د خپلو نظرونو حفاظت کوئ. دویم، ویحفظن فروجهن، او حفاظت کوئ د خپلو شرمګاهونو. د شرمګاه حفاظت مې درته مخکې هم ویلی وو، د ښځو چې کوم ستر دی نو هغه پټول پکار دی. او د ښځې ستر د ټول جسم دی سوای د مخ او لاسونو نه. او د ښځو د ښځو نه څومره ستر دی؟ د نوم نواخله د پنډۍ پوري. د دې مطلب دی چې داسې نه ده چې ښځه دي که نور لغړه وي نو خیر دی. مثلا یوه ښځه بچی لپی ورکوي، د ضرورت په وجه هغې سینه کلاو کړي ده، نو هغې ته په دې باندې ګناه نه میلاویږي. نو د یوې ښځې د بلې ښځې نه ستر د نوم نواخله د پنډۍ پوري دی. اوس که یوې ښځې د بلې ښځې په مخ کې واړو لستوڼۍ اچولي وي یا سلیو لسوي، نو په هغې باندې ورته ګناه نه میلاویږي. خلک یوه خبره ډیره کوي چې عربۍ ښځې ډېرې بورقې اچوي، د هغوی مجلسونو ته لاړ شئ، هلته هغوی واړو واړو سلیولس لستوڼۍ اچولي وي یا ډریسز یې اچولي وي. نو ښځې که د ښځو په مجلسونو کې وي که نه، د نوم نه د پنډۍ پورې د هغې ستر دی، هغه نه ګناهګارېږي که د هغې لستوڼۍ هم واړو وي او یا هغې کپریز اچولي وي د ښځو په مخ کې، نو دا ګناه نه دی. ټیک ده. او زموږ د دې خبرې مطلب دا وي چې هغوی داسې دي او موږ څومره ښه یو، ځکه چې زموږ هر ځای یو شان جامه ده. نو خبره دا ده چې ښځه به خپل پټ ځایونه یو ځای هم نه ښکاره کوي. او د شرمګاه په حفاظت کې دا هم راځي او په کتو کې دا هم راځي چې نه به ګورئ او نه به ټچ کوئ، یعنی د چا ستر. ښځه د ښځې ستر هم نشي ټچ کولی او نه د چا سره خپل لغړ جسم لګولی شي. دویمه خبره په دې کې راځي چې زنا او لوادت، یعنی هوموسیکشوالیټي، د دې نه به داسې پرهیز کوئ لکه څنګه چې سړو ته ویلی شوي وو، نو دغه شان د ښځو دپاره هم ده. نو اوس په دې باندې پوهېدل آسان دي، ځکه چې موږ دا ټول هر څو د سړو په باره کې آلرېډي ویلي دي. یوې ښځې سوال کړی وو چې ښځو ته خو ته وایې چې ښځې له پکار دي چې هغه د سړي دپاره هر وخت تیار اوسي، لیکن د یوې ښځې هم ضروریات وي او که سړی د هغې ضرورت نشي پوره کولی، نو بې شکه د داسې سړي به هم ګناه کېږي که یو سړی خپله ښځه داسې پرېږدي د څلورو میاشتو نه سیوا، که هغه خپله ښځه د سزا په طور داسې پرېږدي چې زه ټیک ده تو داسې اوسه، او په خپله چرته بل ځای ځي یا د هغو بل ځای ښځه وي، نو د څلورو میاشتو نه زیات یو سړی خپله ښځه داسې نشي پرېښودی. یا که څوک بیمار وي او یا د هغوی په خپلو کې په دې خبره اتفاق وي یا په بل ملک کې اوسیږي، نو هغه جدا خبره ده، لیکن د ښځو هم ضرورتونه دي. او سړي له دا سوچ پکار دی چې د دې هم د عزت حفاظت دی په دې کې. ټیک ده. د سړو د پاره احکامات د دې ځای پورې وو او د ښځو د پاره نور زیاتی احکامات دي. نو د ښځو د پاره چې زیاتی کم احکامات دي، نو په هغې کې دریم حکم دا دی: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. سلورم دی: ولیضربن بخمرهن علی جلوبهن. اوس ګورو چې د ښځو د پاره کوم زیاتی احکامات دي. دریم حکم وګورئ: ولا یبدین زینتهن. او مظاهروي خپل ځان سمبالول، یعنی خپل ځان ښکلی کول، خپل ځان مو تیار کړی وي نو هغه مخکاره کوي. د دې نه څه پته چلیږي چې د ښځې د پاره زینت کول جایز دي، په هغې باندې پابندي نشته چې ښځې دې زینت نه کوي یا ښځې دې ځان نه ښکلی کوي، په دې باندې د اسلام پابندي نشته. اسلام دا نه دي حرام کړي. د ښځو د پاره په اسلام کې زینت کول جایز دي او د دې اختیاري ورکړی دی هغې له، هغې له دا حق ورکړی دی چې هغه به زینت کوي. بعضی وخت مونږ دا سوچ کوو چې چونکې مونږ دین طرف ته راغلي یو نو اوس د هغې مطلب دی نو زه اوس خاص زینت نشم کولی، ساده به ګرځم، بس ویښته به منګس کړم یا ګومنځ کړم او سپینه جامه به مې اچولی وي، ځکه چې زه دیندار یم، زه ساده یم. نو ګورئ، اسلام تاسو د خیوې کولو نه منع کوي چې تاسو زینت مه کوئ یا ځان مه سنبالوئ. ښکلي ښکارېدو نه اسلام څوک نه منع کوي، ځکه خدا حکم راغی چې ظاهروی یم. نو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو زینت نشئ کولی، ځکه چې دا د ښځې فطرت دی، د هغې زړه غواړي چې زه دې ښکلي ښکاره شم او هغه د خپل ځان د ښکلي کولو دپاره مختلف سیزونه کوي. پابندي په څه باندې ده؟ د زینت په ښکاره کولو باندې پابندي ده، د زینت په کولو باندې پابندي نشته. نو دا څه د دیندارۍ خبره نه ده چې مونږ خو زینت نه کوو، نه مونږ میکپ کوو، بس مونږ خو د سره سو کوو نه، مونږ په دین کې څومره مخکې یو. او باقی خلک چې کوي هغوی ته خلک داسې ګوري، هغوی څو خبرې وي، ښه ته خو دیندارۍ نو دا کالي دي ولې اچولي دي او دومره ښه ښکارې نو ته ولې داسې کوې؟ نو الله تعالی خو دا حق ورکړی دی ښځو له، لیکن څه دي؟ ولا یبدین زینتهن، او مظاهروی زینت، یعنی دا زینت د هر سترګې دپاره نه دی، د هر بنده دپاره تیاره مه اوسه. د ټولو نه مخکې مونږ ګورو چې زینت دی څه شی چې د هغې په باره کې ویلی شو چې دا مخ ښکاره کوئ. هغه څه شی دی چې د هغې خیل یا ډسپلی کول منع شوي دي. ګورئ، زینت دوه قسمه دی، یو قدرتي زینت دی. د مثال په طور تاسو له چې الله تعالی کوم قد قامت تر کړی دی، الله تعالی در له ښکلی اواز در کړی دی، یا تاسو له الله تعالی ښکلي کړوړو یعنی نقشونه در کړی دي، نو دا یو قسم زینت دی. او دویم زینت هغه دی چې په هغې باندې تاسو کار کوئ او ځان ښکلی کوئ، لکه ستاسو میکپ دی، ستاسو کالی یعنی جولری ده، ستاسو جامې دي، دا هر څه مونږ کوو. جامه هم د انسان دپاره زینت دی، ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي خذو زینتکم عند کل مسجد، د هر مسجد دپاره خپل زینت اختیار کړئ. او په سورت آراف کې جامو ته زینت ویلی شوی دی، ټیک ده، ځکه چې په جامو کې هم بنده ډېر ښکلی ښکاري، ځکه خو مونږ په جامه باندې دومره محنت کوو. څومره چکرونه مونږ درزی طرف ته وهو، اوله مونږ کپړه واخلو او بیا هغې د پاسه څومره نور سیزونه لګوو، کله فیته لګوو، کله مرۍ، ستارې، کله ګلکاري. اوله مونږ ته زینت پیژندل دي چې زینت څه شی دی، ټیک ده. په قدرتي ښکلا کې سینه او ویښته هم راځي او باقي مصنوعي یعنی آرټیفیشل ښکلا ده. په هغې کې هغه ټول سیزونه راځي کوم چې مونږ استعمالوو. په میکپ کې چې څومره سیزونه دي، یا کالی دي، پرفیومز دي، کپړې دي، پرسونه دي، پیزار دي، د کومو سره چې مونږ ځان ښکلی کوو، نو وفرمایلی شو چې دا مه ظاهروئ. اوس خو دا ډېر ګران کار دی، په دې کې مونږ یو شی نشو ظاهرولی. ما په لاس کې پرس نیولی دی، هغه خو ښکاري، زما کړوړو دي، هغه خو ښکاري، زه دومره دنګه یم، هغه خو ټولو ته ښکاري. نو وفرمایلی شو الا ما ظهر منها، لیکن هغه څو چې هغه په خپل ظاهر شي چې هغه ښکاره کېدو واله وي. داسې نه ده چې هغه یې په قص باندې ښکاره کوي، یو وي چې هغه بنده ښکاره کوي او بل وي چې هغه په خپل ښکاره وي، یعنی پټول واله نه وي. نو ښکاره کېدو واله سوي کو تاسو هغه ډېر په پردو کې پټوئ، لکه قد چې دی نو دا څوک نشي پټولی. که یوه ښځه نری وي یا غټه وي نو هغه نشي پټولی، بنده خپل د تلو چال نشي پټولی، آواز څوک نشي پټولی، خپل جلباب څوک نشي پټولی، د پاسه چې کوم سادر په سر وي هغه نشي پټولی. نو دا سیزونه پا په بل کور کې نشي پټې دي، لاسونه به هم بهر وي، کیدی شي چې په لاسونو باندې مهندی لګېدلې وي یا ګوتر چا په لاس وي یا بنګړي وي، نو ظاهره ده دا به هم ښکاره کېږي په خپله. نو په الا ما ظهر منها کې څه څه راځي؟ مفسرین وایي چې په دې کې رانجو، مهندی، ګوتی، بنګړي، آواز، مخ، لاسونه دا پکې راځي. نو کوم سیزونه چې په خپله ظاهر شي، حالانکه مخ هم یو ښکلا ده چې په خپله ښکاره شي، د دې نه سیوا ټول زینتونه به تاسو پټوئ. چې دا الا ما ظهر منها دی، په دې کې دوه تفسیرونه دي، او که په دې دواړو باندې تاسو پوه شئ نو بیا به ستاسو دپاره مشکله نه وي چې د مخ د پټولو په باره کې په اسلام کې څو احکامات دي. نو په دې به تاسو ډېر ښه پوه شئ. ګورئ، په دې کې دوه تفسیرونه دي، یو د عبدالله بن مسعود دی او بل د عبدالله بن عباس دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي چې په ما ظهر منها کې یو سیز له اکسپشن ورکړی شوی دی چې کدا ظاهر شي نو څه خبره نه ده. اولی څه وویل چې باقي هر څه به تاسو پټوئ، هېڅ شی به نه ظاهروئ سوای دا داسیزونه چې کوم ظاهر شو په خپله. نو عبدالله بن مسعود په کې څه څه اکسپشنز ورکړي دي؟ جلباب، ابایا یا اوږد صادر. هغه وایي چې دا اکسپشن دی، ځکه چې دا د پاسه اچولی شي دا سیزونه خو نه تاسو پټولی شئ، ځکه چې دا سیزونه تاسو د کپړو پټولو د پاره اچوئ. نو اوس د دې د پاسه خو نور څه نشئ اچولی کنه، ټیک ده؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د الا ما ظهرنا مراد دی صرف مخ او لاسونه، ځکه چې کله ښځه د څه ضرورت دپاره بهر وزي په مجبورۍ باندې، نو د لین دین کولو دپاره مخ او لاسونه پټول مشکل دي، ټیک ده؟ ځکه د عبدالله بن مسعود د تفسیر مطابق د نامحرمه سړو په مخ کې به ښځه مخ او لاسونه هم نه ښکاره کوي. د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه د تفسیر مطابق ښځه مخ او لاسونه ښکاره کولی شي، د نامحرمه په مخ کې هم، ټیک ده؟ د دې اختلاف په وجه دا مسله راځي چې څوک د مخ پرده کوي او څوک نه. یوه خبره یاد ساتئ، په هغې د ټولو اتفاق دی چې که د مخ ته کتو په وجه فتنه پیدا کیږي، معاشره داسې وي چې خلک د خلکو مخونو ته ګوري او ښځه بهر روانه ده مخ یې ښکاره دی او خلک ورته ګوري، نو په داسې حالاتو کې به بیا مخ ښکاره کول جایز نه وي، ټیک ده؟ څومره چې هم امامان دي، امام مالک دی، امام شافی دی، امام حنفی دی، امام حنبلی دی، چرته هم دا نه ده، نو دا یو اکسپشن ورکړی شوی دی د مخ او لاسونو. د دې نه علاوه بل یو کس دا خبره نه ده کړي چې تاسو جامې ښکاره کولی شئ یا نور څه، نو چرته هم دا نشته، په بل یو سیس کې اختلاف نشته. د ټولو په دې خبره باندې اتفاق دی چې باقي هر څه کور کول پکار دي، ټیک ده؟ کوم ځای چې د مخ خبره راغلی ده، کو ښځه د څه ضرورت یا مجبورۍ د پاره بهر وزي یا کو هسې بهر وزي، د هغې مخ ښکاره شي یا په عدالت کې د شناخت دپاره چې بنده وپېژندي شي، یا په ایرپورټ باندې د پېژندلو دپاره یا د سیکیوریټي دپاره، سړی ورته د شهوت په نظر نه ګوري، لیکن چې واقعي دا دا ښځه ده او که نه، او که هغه مخ کولاو کړي، نو په دې کې ګناه نشته، ټیک نه؟ د دې ځای پورې دا خبره شوه. اوس ګورئ چې مونږ لیست جوړ کړو چې مونږ په کومو کومو طریقو باندې خپل ځان ښکلی کوو. الله تعالی مونږ له یو شکل او جسم را کړی دی، او د هغې د ښکلي کولو دپاره مونږ څو څو استعمالوو، نو هغه ټول په زینت کې راځي او هغه ټول پټول ضروري دي. په هر څه پټول ضروري دي، ځکه چې ویلی شوي دي مونږ ته چې زینت مه ظاهروئ سوای د هغې نه چې زینت ظاهر شي. نو هغه ما تاسو ته ووایي چې په خپله ښکاره کیږي او هغه پټېدو والا نه وي. د هغې اکسپشنز مې درته ووایي، او د هغې نه علاوه د ظاهرولو سوال نه پیدا کیږي. نو د میک اپ د ښکاره کولو خو بیا سوال کول ختم شو، یعنی بیا څوک دا سوال نشي کولی چې مونږ میک اپ ښکاره کولی شو؟ چې څومره سیزونه دي هغه هر څه پټول دي. جابیر بیانوي چې اسما بنت مرشده په بنو هرسا کې د خپلو کجورو په باغ کې وه، او ښځې په هغې پسې بغیر د سادر نه راغلې چې د هغې نه د هغوی پانزیبونه، سینې او چونټقې ښکاره وې، اسماوی چې دا څومره خراب خبره ده چې په هغې باندې دا آیت نازل شو. ټیک ده، اوس ګورئ په الا ما ظهر منها کې ما تاسو ته ووی چې صادر او جلباب هم دی، اوس کیدی شي چې ریخمن جلباب وي، په هغې باندې لږ شان پرنټ کیدی شي، نو هغه خو نشي پټېدی. ټیک ده، لاسونه بهر دي، په هغې باندې مهندي لګېدلې ده، نو مهندي به څنګه پټوي؟ یا کوچا ګوته اچولی وي نو هغه به څنګه پټوي؟ دا خو به پخپله ښکاره کیږي. نو اوس د دې نه پس تاسو ماته ووایئ چې په دې کې بله څه خبره شته؟